آزاده په څپو کې.
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. ل پاکستان د یو میلیون او څبان دی ولک افغان کډوالو په ناسرګند برخلیک بحث لرو. د افغانانو ته د اسلام آباد د ورکړې ضرب العجل تر دوه اونیو لنډه موده پاتې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې وویل چې څبان دی یو میلیون او ولک افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري که د نومبر تر لومړۍ نیټې له دغه هېواده ونوځي په زوره به یې وباسي. په تیرو نږدې درې اونیو کې پاکستاني پولیسو پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده. یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په یوه راپور کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 15مې پورې 2312 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. د IOM په وینا د دې کډوالو سربیره د اکتوبر په لومړیو دوو اونیو کې 644 افغانان پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي. د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت بیا په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې یوازې د چهارشنبې یعنې د اکتوبر په 13مه 15,104 افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سې شنبې پر ورځ وویل چې د پاکستان دا پریکړه به په ځانګړي ډول هغه افغانان زیانمن کړي چې د سر د ساتنې په خاطر پاکستان ته تللي دي. دې شورا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په زوره د افغان کډوال له خپلې خاورې نه شړي. طالبانو د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د ستنیدونکو افغانانو لپاره د لنډمهاله اوسېدو په خاطر کمپ جوړ کړی دی. د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت په اکسپانه کې لیکلي دي چې د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره موقتي کمپ د چهارشنبې پر ورځ پرانیست. دا کمپ د طالبانو په وینا د 1500 کورنیو د اوسېدو لپاره بسنه کوي. په داسې شرایطو کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه ده، اقتصادي ستونزې زیاتې دي، دومره لویه شمېره کډوال که خپل وطن ته ستانه شي ستونزې به پسې زیاتې نه شي. دا پوښتنه هم د ځینو په باور په ځای ده چې پردی کټ تر نیمو شپو دی او تر کله به افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. د دې لپاره مو دلته د بحث په خاطر په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات او د چارو کتونکي غوث جان باز ته مو بلنه ورکړې ده او د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سادات ته مو بلنه ورکړې ده. میلمانه په خبرونه کې را سره دي. د دوی هر کلی کوم. لومړی سادات صاحب، که له تاسو واورو څه فکر کوي که دغه کډوال په راتلونکو سکمو دوو اونیو کې افغانستان ته په زوره ستانه شي، او یا لکه څرنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه ځینې افغانان په خپله خوښه هم افغانستان ته ستنه شي، وضعیت په څنګه شي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو د پروګرام درنو میلمنو ته، ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې دا یو ډول څورونه دي چې گاون ملکونه یې په دغه ورته وخت کې یو ځای لکه د یو توطیعي پرشان غواړي چې په افغانستان دا بوج اضافه کړي، ګواکې د افغانستان اوسني واکمنان دې ته تابع کړي چې یا د دوی خواستونه ومنل شي او یا به دوی دا رقم ته فشارونه اضافه کوي. ګرچې دا فشارونه ډېر د نړیوال سازمان د خوانه هم د دواړو ملکونو ته ویل شو چې یعنې دا بالکل ناشونی کار دی او دا نوه جفا ده د مهاجر سره چې کېږي، د چا به ژوند په خطر کې وي، د چا به واقعا اقتصادي حالت ښه نه وي، د هغې په وجه به هلته مهاجر وي. لاکن پاکستان دوه مخه لري د دېنه، یو دا چې خپل سیاسي اړخ کې یو بل خپل اقتصادي اړخ ته هم پام کوي چې ګواکې په بهرني ملکونو باندې فشارونه اضافه کړي چې د دې طریقه ځان ته یو لویه بودیجه ترلاسه کړي لکه پخوا چې هم همداسې کول. نو طالبان ته هم په کار شي خپل تابعیا ولدي خای نه فایده
مانه نه. سادات صاحب، دې ته بیا راشو چې طالبان باید څه وکړي. رمضان با صاحب څنګه دغه کډوال په دې موده کې ستانه شي؟
سلام تاسو ته محترم اوریدین کو ته په بحث کې درنوالو ته طبعا چې نه دا خو د ناممکن او ناشون کې کار دی او هغه اقدام ته چې د پاکستان ملیتریستي چارواکي غواړي متواصل شي دا یو تقابل دی هم د افغانانو سره هم د ملل متحد دغه ټولو کنوانو سنو سره. بشري حقوق ته حقوقو نه کاملا یو سرغړونه ده، یو بې رحمي ده. او طبعا چې دا ناممکن کار دی په دغه شی لنګ د موده کې په دغه شمیر
جان باسب او بخشه ولې فکر کوي چې دا ناممکن دی د پاکستان صدر اعظم ویلی دی سرپرست داخله وزیر ویلی دی او د سیشن بی پورس باندې د راپورونه خبره شول چې د پاکستان د پوز مشر هم دغه پریکړه تایید کړه او په پاکستان کې چې آزادی راډو د افغان کډوالو په وینا کوم راپورونه لري مثلا په اسلام آباد کې په کراچۍ کې په کوټه کې په پېښور کې او د پاکستان په نورو شهرونو کې د کورونو چشتنانو ته ویل دي چې د نومبر تر لمړۍ نیټې پورې باید هیڅ افغان ساس په کورونو کې په کرایه باندې ژوندونه کی بیا هم فکر کوي چې دا ناممکن ده
ها نغوی خپل اقدامات کوي خپل تهدیدونه کوي بلا شک ممکن په دې جریان کې هرڅو کېدای شي چې د زور نه به هم کار واخلي خدا فزیکی ناممکن ده خاله شبر شه په دا کچا په دا تعداد مهاجرین دی په لنډه موده کې وطن ته راستانه شي دا یو غیر عادلانه غیر بشري غیر انساني غیر قانوني اقدام دی چې د ټول دنیا د انتقاد سره مخامخ شو یم دا پرون تاسو اتمن خو اخبار طبعا چې د ټول نخ تعقیبوي چې زموږ متحد استازي پاکستان هیواد تقریبا د څه ګواښونو ولې چې دا د بشري حقوقو نه سرغړونه ده او داغه پروسه دې ودروي نو په دې ترتیب زه دې نتیجې ته رسیدم چې البته چې دا یو تهدید دی البته چې یو چې د زمونږ ډېر زپل شوي بیچاره وطنوال به په پاکستان کې زیانمن شي هم مانوي هم فزیکي د توهین بشي تاخير بشي خو په دغه شمیره د افغانانو وتل د پاکستان نه فزیکي ناممکن دي خاله شبر او دا یو ځل بیا کی اصلي هویت پاکستان میتریستی چارواکو د دوی هغه مناسبات افغانستان سره د دوی هغه چلن افغانانو سره او هیله ده چې افغانان کتر اوسه پورې پوښیوي نه اوسي کی روس د دې پوښي چې هر هیواد ته ضرورت نه ده چې موږ ووژ د زموږ رور هیواد دی پاکستان یو دښمن هیواد دی پاکستان چارواکي د افغانستان دښمنان دي د دوه کلو کې خاله شبر پاکستان د ملل متحد نه $4.5 میلیارډ اخیستی دي $4.5 میلیارډ تاسو کولای شئ دا چک کړئ نو معلومه ده چې دا پیسې چیرته ځي د چا جیبونو ته ځي دا پیسې د همدغه پاکستاني ملیتریستي حاکمانو جیبونو ته ځي او لپاره دي چې دغه پیسې په مهاجرینو باندې ونه ویشل شي دوی داسې یو اقدام ته لاس اچوي هغه ظالمانه اقدام ته چې زموږ مهاجرین د پاکستان نه کاکی او دا هغه وضعیت دی چې ټول دنیا په دې او افغانان په نور هم په دې سر خلاص
مننه البته له قانوني پلوه ما دا موضوع د سیاسي چارو لکتون کې افراسیاب خټک سره شریک کړه هغه ویل
نن که تاسو د تیرو 15 کالو تاریخ په نظر وزغلوي نو دا خبره بروخانه شي چې پاکستان همیشه د افغان ماجرینو سره چې کوم برخورد کړي دي د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه کړي بلکې خپل سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفاده په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دي ځکه چې پاکستان یو خو بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي چې کوم 1955 کال د جنیوا کنوینشن دی یا د 1980 پروتوکول دی بیا بلداش حتی په داخل دی پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد شي دی هغه تعریفوي یا هغه ته سیستم جوړوي حقوقي سیستم پاکستان کې موجود دی خو لږه دا ګټه
پاکستان د کډوالو په برخه کې کوم نړیوال کنوانسیونونه چې دی هغه نه دی لاسلیک کړي او کله چې وایي چې دغه افغانان یا دغه بهرنیان په دې وطن کې اوسې او قانوني اسناد نه لري نو ولاره ورته لري چې د لخپل خاوري وباسي خو جنبه سپساسو د خبره چې په فزیکی حساب باندې آیا ممکنه ده چې د تورخم او سپین بولدک او د میرامشاله لري دغمره کډوال په دغمره لنډه موده کې له پاکستان افغانستان ته لړ شو کنه دا سوال بیا خپل ځای دی له اسلام آباد ته یو میرمن یو افغان کډوال زکیه خفوري را سره ده د واتس اپ لاره را سره وصل شوې ده له دوی په واره اغلی غفوری تاسو څنګه لستون سره مخامخ شوی یاست تر اوسه پوری پولیس تاسو درغلی تاسو کوټه شي تاسو ویل دي چې لکور ووسی
السلام علیکم. خدای یو کی تاسو خیر. بله اوس نن مهال چې څنګه چې تاسو پوهیږئ پاکستان کې د افغانانو ستونزې ډېرې زیاتې او ایسو کوم نشته هغوی سره مرسته وکړي. او زمونږ مخکې کوڅه کې راغلي وه پولیسان او هغه کسان چې دلته اوسېدل هغوی ته ویلي وه چې تاسو خامخا خپل کور خوشې کړئ او لاړ شي، ځکه چې موږ کوم کسان چې هغوی نارینه وه هغوی خپل ځان سره ویوړ او څوک چې نور کسان هغوی سره وو نور ټول کسان کور کې وو. او هغې ته ویلي وه چې تاسو اسناد نه لرئ، تاسو کولای شي چې اسلام آباد خوشې کړئ او بیرته خپل وطن ته لاړ شي، کنه مونږ خپل راځو او تاسو وړو. یو دې ستونزې دي چې افغانان دلته مخامخ دي، خو داسې کس نشته چې دوی سره مرسته وکړي او دوی رهنمایي وکړي یا دوی سره داسې
وبخښي. تاسو ته وبخښي، تاسو په خپل د پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري؟
بله، زمونږه ویزا شته، مونږ هم دلته دوه کال کېږي.
څوک چې ویزا لري هغه سره پولیس غرس نه لري؟
نه، کوم څوک چې ویزا لري قانوني دي هغوی سره هیڅ غرض نه لري او راځي د هغوی کورم لټي چې اسنادونه چکی ګوري چې اسنادونه یعنی ویزا او پاسپورت لري هغوی سره هیڅ مشکل نه لري.
ستاسو داسې پیژندوی او یا خپلوان شته چې په دې تیرو څه باندې دوه اونیو کې له اسلام آباد بیرته د افغانستان په خاطرلی یا نورو شهرونو ته کډه شوي؟
او ډی خلک دی همدا اوس د دوه ورځ مخکې زمونږ فیملی او دلته بهریه ټاون کې اوسېدل، هغه اسنادونه بالکل نو هغه سره بیا هغه خپل هغه کوم کور چې دوی کرانه اخیسته او هغه کس ورته ویلی و چې تاسو کور خوشې کې بس لاړ شي، هغه نو مجبور شو چې خپل کالی ټول کې او بیرته افغانستان ته لاړ شي.
یعنی دغه ویره عمومي په اسلام آباد کې خبره ده او په اسلام آباد کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو لري څه باندې 40,000 افغانان ژوند کوي، ستاسو په باور چالت ژوند کوي ډیر کسان د پاکستان ویزا نه لري او کنه اکثریت ویزا لري؟
نه، داسې ده کې ډیر کسان لري او ډیر کسان دي چې نه لري. څنګه چې مونږ احوال لرو کسان نه کنه پینډي کې هیڅ څوک هم داسې کور نه ده چې هغه سره ویزا یې راول پنڈی کې سو کسان چې افغانان اوسي هغه سره بالکل ویزا نشته ټول سره. او بیا اسلام آباد کې دلته G9 G8 او دلته داسې ځایو کې بیا ټول ویزا لري ځکه چې هغه لیګل دلته اوسيږي.
زکه غفوري ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. بیرته به بحث تر وګرځو. سادات صاحب، په دغه یو حالت کې چې د افغانان په پاکستان کې په دغه حالت کې سره مخامخ دي، که څه هم مخکې جانباز صاحب دا توضیح کړه چې په فزیکي لحاظ دا ممکن نه ده چې دومره مهاجر بیرته افغانستان ته ستنه شي، لیکن په ورته وخت کې هر هغه امر یا هر هغه فرمان چې د چارواکو لخوا صادر شوی وي په دې سترګه هم باید ورته ونه کتل شي چې ممکن نه ده. افغانان باید څوک
خامخا دلته خو د انساني احساس هم مطرح ده او افغانان ته مسئولیت په لحاظ خپل د مهاجر ورونو لپاره تابع کول په کار دی، لکن دا چې څومره امکانات شتون لري دا به بیله خبره ده. د بلې خوا نه افغانستان په خپله یا د اوسنۍ حاکم نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا اقتصادي فشارونو اچول فقط ما وویل چې دوه مختلفې راغلې دي په اصطلاح لاملونه لري چې دوی بیا دا غواړي چې مثلا په هر قیمت چې کېږي دا اوسني حاکمانو سره چې دوی څو ځله ټکر راغلی دوی ځان ته تابع کړي او د دوی د خواستونو مطابق دوی هم حرکتونه وکړي، او یا دا چې واقعا هغه ډېر پخوا هم په تاریخ کې داسې شیان تکرار شوي دي په دې تیرو سلو کلونو کې چې موږ د شمال د خوانه هم همداسې تر فشارونو لاندې د مهاجرتونو تر فشارونو لاندې راوستل شوي وو، ځکه چې پخواني امیر آهنین امیر په نامه چې څوک وو عبدالرحمن خان دغه په وخت کې هم دا کار شوی وو. دوی عین کاپی کړی دی او د دوی دواړه وزیر خارجهګان د دوی او د ایران د ملاقات نه وروسته دوی علني دا تصمیم ونیو او د دې دواړه نه یعنی د دې تمه افغانان باید ونه لري، لکه څنګه چې د جانباز ته په خبرو کې ته اشاره وه دا هیواد کلم په نامشروع توګه جوړه شوې ده او نیمایي زمونږ د هیواد برخه هم پکې غصبه ده. افواته پښتانه هم چې کوم دي هغوی هم ځانته افغانان وایي، خو دا هم افغانان دي او هغوی هم افغانان دي. یا په ځانګړې توګه کرته ویم د تپل شوي کرښې دواړه خواته قومونه چې کوم دي که هغه ته په اسلام مومند ده په تا مومند ده کله تفریدي ده په تا تفریدي که هغه ته شینوار دي په تا شینوار دي تر چمنه پورې چم ده سزای تر هغه څخه پورې دا د دغه ویل اول اصلا د تدان لري ظالمانه شوی دا او اوس هم دغه تسلسل په یو شکل دغه کرکه چې وته په شوایا دغه اغزن پارت تر شوی پدې کې تاسو په قانوني نظام چې د جمهوریت په نامه یزده د هم دې شي سره توافق نه درلود لکه د دې په حساب چې وطن زمونږ په کنټرول کې نه و دا غي فند هم امریکایانو ورکړي و نو دا شوم وته په شو دا سلسلتان یعنی هغه ستپ بای ستپ یا قدم په قدم هغه توتی دي چې د افغانستان وګړو ته په اصطلاح د ابتدانا
مننه صدات صاحب
شوم بیا اوس عمل کیږي
مننه صدات صاحب په تبیید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویاند حشمت الله وجدانی چې په خپل په اسلام آباد کې ژوند کوي وایي چې د افغانانو ژوند په پاکستان کې ورستر بلی په ترخه دود او سخت کې شي د سرګندونه ور
دغه ویلان ورستر ډیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تروانی ستونزه هم پیدا کړي دي ډیر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونټ کې ژوند تیري دوی نشي کولای چې د باندې وځي ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي دا ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای او بل خواته په کوم کورونه کې چې د مهاجر ووسی دا غوي مالکان لخوا دوی طویل سوي دي چې د اکتوبر د یو درشم نوټې پورې پکار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کی نو خپل هوا ته دولارسي
جان باسب دغه شاخلي سیم د خبري وکړي دا د پټابیک د افغان خبريالانو د فدراسیون ویاند شاخلي وجداني او مخکې د اسلام اباد یو وسیدونکو زکه غفوري هم را سره د دوی خبرو ته چې ګورو او د پاکستان د حکومت له لوري فشارونو ته ګورو هلته چې ځینی افغانان کوم اجتماعي لري دوی مجبور دي چې هغه وپلوري یعنی دغه فشارونه که چیرته دغه ممکنه نه وي چې ټول افغانستان ته راشي په عین وخت کې دیش چې په دوه میاشتو درو میاشتو کې څلور میاشتو کې ممکن دغه افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړي څنګه دا څنګه ده
که خپل شبر دلته مونږ وینو چې یو ډیر سنجول شوی سیاسي لوبه رامنځته شوې ده پاکستان دلته د وی خو په کابل کې او په قندهار کې د دې حکومت رامنځته کې کاملا متي دي او تړلې ده پاکستان ته د بلې خو دغه حکومت تر هغه بریده غواړي نور هم ټیک کې ضعیف کې چې دغه وابستګي او دغه ترلځای بالکل د څه حد ورته چې نور دوی هاته د اعتراض غوښنه لري او مخصوصا هغه کوم چلن چې ټي ټي پی سره روان دی هیڅ نو زمينه دي پیدا نشي چې د پاکستان په خلاف څوک حرکت وکړي یعنی یو سوټا یو دسی یو دنده د پاکستان په لاس کې چې دوه سره لري او په دوه افغانستان وهي دی یو خو د طالبانو په واسطه د بل خو ټول هغه فشار چې کول شي یعنی استفاده کوي کار اقتصادي ده کار بشري ده دغه خو افغانستان ته یو بشري ناورین دی او افغانستان په دې حال کې نه دی چې په دومره کچا خپل مهاجرین دغه اوس هم د لاس افغانستان کې ومني او طبعا چې دا د افغانستان وضعیت خرابوي
جان باسب کچرته شاته وګرځو په تیرو شلو کلونو کې چې میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغلل فکر نه کوي چې د افغانستان د وخت حکومتونو یو ډیر لوی تیروتنه ممکن هم دا و چې دغه کډوالو ته زمينه برابر نه کړی چې افغانستان ته راشي
خپله شک چې دا به تیروتنه و خو اوس دوه کال کېږي هغه له څنګه چې هغه په خوانې نظام نشته اوس موږ نه کوی کېدلې په تاریخ باندې کنه اوس موږ په نن ورځ کې یو نن ورځ یو څوک دی په نوم د طالب چې ځانته امارت وایي او دا مکلف دی د افغانانو د ژوند خوندیتوب د پاتره دوی باید دا شرایط په نظر کې ونیسي دوی د افغانستان د خلکو د ژوند خوندیتوب د خدماتو د ارائه لپاره کوم تدابیر نیولې دي دوی کله حاضریږي چې خپل روابط خپل مناسبات پاکستان سره تعریف کړي دوی د پاکستان نه څه غواړي پاکستان د دوی نه څه غواړي دا د رئیسي د تعریف کی. تر هغه چې دا تعریف نشي تر هغه چې پاکستان زمونږه خاور په توپونو په هوانونو ولي او دوی ورته هم د واضح خپل پاتې وسی تر هغه چې دوی وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی په پاکستان کې روا نه دی نو تابن دلته کار د چې پاکستان هر څه چې وغواړي په افغانستان کې دی لکه اوس چې دی 3 میلیارد ډالر په دوه کلو کې پاکستان واخیستل د ملل متحد نه د یونیسف نه د یونیسکو نه په لاس هاو نورو خیریه موسسو نه د دې کمه برخه د افغان په افغان کډوالو باندې وویشل شو دا اوس دا پیسې زیدم دا پاکستانی ملیټریستانو نظامیانو او استخباراتو
مننه البته د دقیق ارقام نه لرو چې 2 روپی پاکستان تر لاسه کړی دي او 2 روپی په کډوالو مصرف کړی دي دقیق ارقام نشته دقیق ارقام نشته ساده
څه د هم د هغې په ملي اړیکو شاګرد يم چې به څه زوږیږم
کنه مننه ساده څه دا خو د افغانستان اوسنی شرایط شو په کابل کې د سیو حکومت واکمن دی تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی په دغه شرایطو کې طالبان څه کولای شي چې د دې کډوالو مخه ونیسي ځکه چې کدا کډوال افغانستان ته د ژمي په درشل کې راغلل خو د دوی په دغه حکومت هم فشار ډیر زیات شي
د قانوني لحاظ طالبان په خپل مخه نیوي نشي ځکه چې خلک د افغانستان طبيعي دي نه واز چې مخه نشینی ولا بلکې دا غوی له خدمت لپاره باید شپه او ورځ دوی تابع وي او علاوه چې هر کمترین امکانات هم لري او د ټول نه مهمه دا چې نړیوال سازمان خپل وند باید په دې برخه کې بالکل په ایمرجنسی حالت کې یا په عاجل حالت کې خپل عاجل زنګ دی وغه کې چې د وی شته کله چې ګوري چې پاکستان داسې سپینسترګي کوي او د هیڅ ډول انساني طرفم نه کار نه اخلي بیا خو مجبور دی چې دوی ورته تابع وي کی چې هڅه وکړي ځکه چې د مخنیوي خو ناممکن چې سړی وي خپل کور ته راځي ترڅو دروازه بند د مرزه نو چې خپل کور ته راځي خدای دې راولي لکه شرایط دغه څه دی چې د تاریخي دښمن باندې اعتماد کول او نتیجه داده چې د پتیره پیند ته د اسکلونو کې په مختلفو دلایلو په مختلفو نمونو باندې د دې تاریخي دښمن دي خوانه هم ځلیل شوی او هم تکول شوی او هم وران شوی او په اخر کې دغه د دې لوبه د یو تش په نامه اسلامي هیواد په نامه چې د کله کله د اوسنی حاکمان وی چې ورور هیواد پاکستان زور ته په ژوند کې ورور هیواد په نامه نو وینم او بل دا چې هغه مظلوم پښتانه چې اخواتم اسیران دي او ویم چې ځان ته افغانان وی دا وی خالم د دینه به تر ده او وی تر نن پورې تقریبا 2000 کسان په وی کې د قومي مشران وژل شوی دي یا مړي ژوند یو رکړ شوی دي په عین نامه ځکه چې وی هم د افغانیت غږ پورته کوي نو دې د تور خطا دي چې د پاته ام د پښتون ژغورنې ګوردن ورډیر استلا زبر ځواک شوی الته طالبان دغونه په اسلام مصالحانه اقدامات کوي الته بلوچستان هر ورځ په اسلام پنجابیان وژنې او د دې ملکي باندې ټکونه کوي نو دوی نه لار ورکه ده چې اقتصاد هسې ماته شو او څلور پاته پښتانه هم راته ودرېدلې دي په جګړې دي بلوچستان هم راته ودرېدلې او ممکن داسې تصور دوی سره وي چې ګواکې دغه مهاجرین چې دلته دي دغه مهاجرین نه شاید دغه امکانات د خلک یعنی ګټه اخلي او په موږ فشارونه زیاتوي نو په کار په دغه چې اوسنی حاکمان چې په هر قیمت کېږي خا نړیوال سازمان د طریقه خا نور گاونډیان سره د وسوي چې موږ ټول د ملکونو سره مراوي لرو مراوي لري د ټول د ملکونو نه د مرسته وغواړي ځان ورته چمتو کی افغانستان د افغانانو خوره ده هر افغان حق لري چې په هر لويشت کې چې غواړي ګوند کی
مننه صادق صاحب لایې خبرتیا ورسته بحث دوام ورک
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ازادي پټو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري د خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ azadiradio.com هم اوریدل شئ احمد شبرم تاسو کوربه په دې خبرونه کې مومل مانه دی غوث جان باز په ماسکو کې بخونه افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کتونکو په خبرونه کې مو عزیز الدین مارش هم بلنه ورکړې و د غوښ سره ټلیفون رابطه نشو ټینګولای نه پېژم چې څه ټکنیکی مشکل پکې راخلې ده موضوع مو ده چې پاکستان پریکړه کړې ده چې د اکتوبر تر اخیره پورې به څباندې 1 میلیون او ولکه افغانان لخپل خاوري باسي چې چرته دوی خپل خوشا بیرته افغانستان ته ستانه نشول تر اوسه پورې د آی او ایم یا د کډوالو د نړیوال سازمان په وینا په څباندې 1000 افغانان د تیرو دوه نوې پترس کې افغانستان ته ستانه شوی دي چې د 1 میلیون او څباندې ولکه له جملې دا ډیره کم شمیره ده سادات صاحب مخک مستاسو نظر واخیست که چرته دا پښتنه لتا سو وکم اوس هم د شک په حالت کیو چې آیا پاکستان پر اطلونکو لاسو ورزو کې یو لاسو ورزو کې خپل تصمیم بدلی او کنه، لیکن کچیرته د رسنیو کې د پاکستانی چارواکو څرګندونه ته وګورو، د سیشن بي پورز د پاکستان د پوز مشر په اسلام آباد کې وی غونډه ته وویل چې دا پریکړه باید تطبیق شي. د تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورته خبره کړې و چې لدین په شاکی شو او د پاکستان سرپرست صدر اعظم هم همدا خبره کړې ده. بیرته کده مسلې تراشو، آیا افغانان ته په کار نه ده چې آماده ووسی او د فکرونه کې چې اسلام آباد بل خپل پریکړه په شاشه
کاملا افغانان باید دې ته آماده ووسی او دا نن نه کېږي، سبا ته کېدونکی دی که بل سبا ته نه کېږي نو راتلونکي دوه میاشتې کې کېدونکی دی، ځکه د دې نه باید سړی هغه پښتو متل لري چې پردی کټ د نیمه شپه وي. همدا مثال دی، اوله خو موږ دا تر اوسه پورې دغه خپله غصبه شوې سیمې چې کوم دي چې د فاټا او پاټا مسایل دي، دا زموږ د تاریخي کشالي لا د دوی سره پاتې دي. هغه تاریخي کشالو له موږ لا وتلي نه یو چې که نړیوال سازمان له تاریخ ته وي او که دا د لاس او ګریوان مسله وي، دا کشالې مو لا ورسره پراته دي. او په ډېرو ډېرو ځایونو کې په ډېرو ولایتونو کې موږ ته تر 45 کیلومتره دوی را دننه شوي دي، د هغې خیالي کرښې نه هم. د هغې سربېره افغانان باید د هر حالت دپاره چمتو وي. افغانان په دې باید وپوهېږي چې په نړۍ کې هېڅ داسې او په ځانګړې توګه په دغه په ګاونډ کې هېڅ داسې یو هېواد نشته چې د دوی واقعي دوستان وي. موږ باید خپل کې خپل وحدت سره تامین کړو، په هر حالت تېرې ترخې تجربې چې تیر شوي هغه بیا نه تکرارو، او کوشش به دا وکړو چې د هر یو دغه ګاونډ نه چې دغه تاریخي درس چې موږ ته راکړ شو اوس، یا د ایران نه او یا په ځانګړې توګه د پاکستان نه، د دې درس نه باید موږ عبرت واخلو او راتلونکي دپاره باید دومره ملاتړلي ولاړو شو چې هېڅ پردي ته ملاس د خیر لاس مو اوږد نه وي. او هر څه چې کوو خپل په کور کې به سره جوړېږو، لیکن د دغې وژنو ټکونو په اصطلاح ځان ځانۍ نه لاس په سر، د دې نه بغیر افغانان بله لاره نه لري چې مګر دا چې خپله په خپله خپل ملا وتړي. او دا چې موږ هر تاریخي دښمن کور ته ورننوځو، هغه قامقا خپل د ګټو دپاره زموږ غلطه ګټه پورته کړي.
مننه صادق صاحب، دا پښتنه چې څنګه افغانان لاس یو کولی شي مهمه ده، خو په دغه افغانانو کې چې له پاکستانه احتمالا افغانستان ته وځي، ډیر داسې کسان هم شته چې هغوی د طالبانو سره مشکل لري. دوی په تیر نظام کې په مختلفو پوستونو کې کار کړی دی. جانبا صاحب، د دغو کسانو برخلیک باید څرنګه شي؟ فکر نه کوي چې نوره نړۍ چې دوی ته د مهاجرت ژمنه ورکړې ده، ژر تر ژره باید دا چارې بشپړې کړي او دوی ورو غواړي؟
او نور هیوادونه خو تر ډیره بریده هغه وادي چې کلی دي افغانان چې باید وکړل شي وژغورل شي، یعنی تر ډیره بریده دغه لړۍ روانه ده. خو هلته هم بل پروسیجرونه لري چې هغوی باید طی کړي. نو د پاکستان په زړه خو دا کار نه شي کولی. هغه هیوادونه هم مستقل هیوادونه دي، د خپلو قوانینو په چارچوب کې به هغه اقدامات کوي. دا اوس مثلا دغه کاناډا ته تر 40 افغانان راوستل شوي دي، همداسې متحده ایالاتو ته، نورو هیوادو ته، اروپایي هیوادو ته. خو دا خو یو پروسه ده.
جان باز صاحب وبخشئ، دلته سوال دا اوسي، مثلا ځینو غربي هیوادونو دغه افغانانو ته ویلي دي د دې لپاره چې د مهاجرت چارې مو ګړندۍ شي تاسو پاکستان ته لاړ شئ، او دوی انتظار دي، خصوصا په اسلام آباد کې چې کوم افغانان ژوند کوي، د پاکستان د پولیسو د شمیرو له مخې چې په تیرو دوه اونیو کې په اسلام آباد کې سروې کړې ده، څه باندې 40,000 افغانان ژوند کوي، چې د دوی یوه لویه برخه بهر ته تګ ته انتظار دي او کارونه یې شوي دي. ځینې کسان حتی په هوټلونو کې اوسي، مثلا د بریتانیا کډوال چې بریتانیا ته ځي، هغوی په هوټلونو کې ژوند کوي، د هوټل مصارف هم د بریتانیا لخوا ورکول کیږي. آیا د سیولاره نه د پکار چې دغه کډوال یا دریم هیواد ته انتقال کړي، او یا د کې بهیر بشپړی شي او دا بشپړ کې خطر سره پوری پتیرو 0 ورځې کې پاکستان تقریبا اعلان کړی دی، تقریبا 0 ورځې وشوي، هیڅ د سی اقدام نه دی شوی د دې هیواد لوري.
د فکر کوم چې یو اقدام موشي د پاکستان د خاصه کې، چې پاکستان په اصول برابر هیواد نه دی، قوانینو متکی هیواد نه دی. هغه هغه حاکم سیاسي یا ملټریستي کوم اجنډا چې لري هغه تطبیقوي، او په ټول د مخې په افغانانو د پخواشنی سره تطبیقوي. دلته نو تاسو لري دنده زیاتین کی هغه شبري، یعنی درته نه یو چې چې دغه غږ پورته کړي او دغه غږ تازه وساتي. بیا هم وایم نور هیوادونه د پاکستان په اجنډا نشي روانېدلی. پاکستان خپل اجنډا لري که په افغانانو یې تطبیقوي په ډېرې خواشنۍ سره او په ډېرې بېرحمۍ سره. نور هیوادونه چې هغه وعده یې کړې ده چې په دغه تعداد افغانان راباسي، هغه دا کار کوي. نن یې که سبا یې که د یو کال په ترڅ کې، البته چې دا پروسه ده موږ نه شو کولای چې موږ کولای شو وواړو چې دې هیوادونه. زه به خپله میلونه ولیکم د یو افغان په حیث، تاسو هم ولیکئ، نور دوستان دا بلونه ورکوو، خو هغه هیوادونه خپلو شرایطو ته خپلو پروسیجرو ته په کتو دا کار به کوي. تر ډېره بریده دا فکر کېده چې چون په افغانستان کې هغه پخواني چارواکو ته یا منصوبینو ته خطر مواجه و تهدید مواجه و هغې نه غوښتنه وشوه چې لاړ شي پاکستان ته، لږ تر لږه هلته به خوندي اوسېږي. اما پاکستان دغه چې دوګونې را چلند را شروع کړی ډېر بېرحمانه د دې خلکو په مقابل کې، چې دا باید وغندل شي او موږ تاسو ټول باید دغه غږ راجګ کړو. پاکستان ګوري فقط او فقط د افغانانو په مقابل کې دا چلند کوي. هغه مهاجر چې راځي د هندوستان نه، هغې په مقابل کې هېڅ نه وه منفی چلند تاسو نه ګوري. په داسې حال کې چې د هغوی تعداد
خیر، هغه مهاجر خو ډېر پخوا راغلي دي، له 1948 کال وروسته چې کوم مهاجر راغلي دي، خو د پاکستان تابعیت یې ترلاسه کړی دی. نو د پاکستان خلک
ډېری ترلاسه نه کړی، همدا اوس هم روان دي، اوس هم راځي او ډېری تابعیت نه لري ښاغلی شبر.
خیر، حکم د مهاجرین سے کوم مهاجرین سے دوی ورته وای چې په کراچی کې وو سي سیاسي تحریک لري، مهاجر مومنت غورځنګ دی، خو یالت شوند کې په پېښور کې میو شمیر مهاجر له هند راغلي دي، خو بیا هم د دوی داخلي موضوع ده. سادات صاحب، مخکې چې تاسو وویل چې افغانان باید لاسونه یو کې د خپل ستونزو له خاطر، افغانان ډیر متفرق دي په کابل کې چې کوم واکمن نظام دی، دا نړیوال پر رسمیت نه دی پیژندلی. دوی صرف هغه خلک په ځان را ټول کړی دي چې له دوی سره په دغه تیرو شلو کلونو یا دیر شو کلونو کې په جګړو کې بوختو، نور افغانان پکې نشته. او هغه افغانان چې له افغانستان بهر تللی دي، هغوی په خپلو منځونو کې متحد یا یو لاس نه دي، متفرق دي. او په داسې شرایطو کې څنګه ممکن ده چې افغانان متحد شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانان د تیرو 45 کلن تاوتریخوالو او تپلشو و جګړو په ترڅ کې په مختلفو ډلو ویشل شوي خلک دي، او دا څه داخلي لاسونه دي او څه بهرني لاسونه چې د دوی نه مختلفې ډلې جوړې کړې دي او یو د بل په مقابل کې کارولې دي خپل د ګټو لپاره. خو افغانان د هوښیاري په کار ده چې دومره وخت په تېرېدو نیمایي پیړۍ ته ورسېدو نږدې، او په دې کې تقریبا چې زه وړکې ماشوم چې ما سر پورته کړ چې د تاور د کودتا نه را په دې خوا د خلق او پرچم، تر دا اوس حالته پورې چې زه وینم افغانانو ډېر توپیر نه دی کړی. بهر کې هم چې دي په اصطلاح هغه ځان ته چې روښان فکران وایي یا باسوادان وایي، د دوی په بحثونو کې زه اکثره ګډون کوم. زما سنګرم یوازې فقط د ملي ګټو ساتل دی او د هیواد وګړو ترمنځ د یووالي په خاطر هغه کار کوم. خو چې څومره کوشش کوم تر اوسه پورې په دې بریالی شوی نه یم چې یو څوک دغه ځانځاني خپل ځان نه کمه کړي، یو پاو کم کړي او لږ کاته تګ وکړي د دې لپاره چې ووایي چې یووالي ته ورسېږو. ګوتې یو بل ته اوس هم نیول کېږي او د هر یو تر شا چې ویني د مختلفو ډلې تپلې چې دي د مختلفو ځایونو نه دوی حامیان لري، او دغه لاملونه دي چې اکثرا د افغانانو په منځ کې دغه توپیرونو ته نور هم شدت ورکوي. او په ځانګړې توګه اوسني حاکمان چې بیا ځان ته په اصطلاح د دین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارویان وایي، دوی ته په کار ده چې اوس هماغې عدالت نه کار واخلي، ځکه چې داسې یو ظلم سره چې افغانان په ټوله نړۍ کې مخامخ دي، په لارو کې بې عزته کېږي، په اوبو کې ډوبېږي، مړ کېږي، جسدونه نه لاسته نه راځي، د ترکیې ظالم سرحدیان په اصطلاح په هغه رقم باندې وهل ټکول کوي، د ایران هغه رقم کوي، پاکستان کې داسې کېږي، دلته هم چې راځي سره تر تبدیل مقدم د اوکراین په اصطلاح مهاجرین دي. اوکراین اولویت لري په ټول اروپا کې د افغانانو، یعنی د توپیرونه شته دي. اوس په کار دغه حاکمانو ته ده چې حد اقل اوس دوی مسؤولین دي، دوی خدمتګاران دي، وطن باید اوسي، دوی باید دا ثابته کړي او وښيي په عمل کې چې دغه دلته او هلته موږ کله کله اورو چې په شخصي دښمنیو کې بعضې پخواني چې د پخواني دولت کارمندانو په بعضې ولایتونو کې دا اوس هم ترور کېږي، وژل کېږي یا تښتول کېږي. دغه شیان د دې لامل شوي دي چې دا وطن د مخزون نخلاص شي او دا کسان په تیښته باندې په اصطلاح بدلی شي، یا ځان ایران ته رساله پاکستان ته نهایت کې، او هلته هم د دغسې یو ضلالت ژوند سره مخامخ دي. دوی ته په کار ده چې دا تدابیر باید ونیسي، د دغسې بې باز خاصه قتل و قتال مخه ونیسي، او وروسته خپل ډاډګیرنه ورکړي چې په هر حالت کې موږ ستاسو خدمتګاران یو او واقعي خدمتګارانو باندې بدل شي. کار اهل کار ته وسپاري، واکن د ولس او د نظام ترمنځ واټن دې ورکړي.
مننه صادق صاحب. یو اوریدونکی انتظار پاتې شوی دی، دوی نظر به هم له تاسو سره شریکه. مهرباني وکړئ آزادۍ څپوکي پروګرام دی.
مننه شبر صاحب محترمه، سلامونه تا ته میلمنو ته. زه نبی الله زابلی د زابل اوسیدونکی دا وخت له غزنی خبرې کوم.
مهرباني، ښه راغلاست.
ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم. له میلمنو نه مې هم پوښتنه هم داده سي دا چې محترمه میلمنو، زه ډیر وړوکی ماشوم ما به د جماعت له مخه د پیتاوي له مخه لسپینجیرو مشرانو نه دا خبرې اورېدې. نن خو پاکستان داسې کړي دي، هسې کړي دي، دا وعدې ماتې کړي دي. یعنی دا شل کال سیزما یاد سي، موږ هیڅ خوږه خاطره نه دین لرو، بلکې ټولې ترخې ترخې همیشه وعدې ماتې کړي دي. نو دا چې همیشه موږ پاکستان ته زارۍ کوو، وزر کوو، نو دا موږ ته مهمه نه ده چې د خپلو ماجرینو دپاره، د خپلو ځوانانو دپاره، د خپلو وطنوالو دپاره عدد له وزر وزارې نظام بچ کو، دلته یو ښارګوټی ورته جوړ کړو، یو ولایت ورته مشخص کړو، بیخي د دې ماجرینو په نوم ونومو. نو تر څو به زموږ افغان ولس هلته در به در ګرځي. نن له یو مهاجر سره هلته غږېدم، راته بیخي ژړا پر یاد کوي چې هر ځای چې کله چې هم ما پولیس نسی لمانه، یعنی ولکاټم لرم، هغه قانوني اسنادم لرم، خو لاغي سره سره لمانه په زراو زراو پیسې په هر اپټه کې اخی. نو دا چې موږ له ماجرینو نه پیسې اخستل کیږي، زورول کیږي، آیا مهمه نه ده چې موږ فوراً اقدام وکړو، د خپل اسلامي امارت نه اقدام وکړو چې افغان ماجرین د دې وینا د دې وزر بزاري نه هم دلته را کډوال کو؟ ډیره مننه،
ډیره مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جانباز صاحب، د دې اوریدونکو په دې خبرو په اړه څه تاسو نظر؟
زه خو د اوریدونکو د نظر سره موافق یم، خو که اوس بیا راته دا نوې شبکې چې دا شل کال مخکې څه کېدل، زه مخکې شل کال کې کوم چارواکی نه وم، زه یو عادي ډیپلوماتوم کار مې کاوه خارج کې.
ما کله درته ویل وا جان باس، ما خدا درته ویل مال پریشل کلونو کې باید دا کار شوی وای کنه،
څه باید شوی وای. خبر دی کې د خبر څه مدرن چې او زه مثلا دغه انتظار د طالب نه لرم، یعنی که هر څو غړي شي ما د تا سهار تر ماقام وای چې طالب امنیت راوړی دی، طالب د سکیورټی، طالب د سکیورټی. زه ورته وایم چې طالب د دې جوګن نه دی چې د افغان منافعونه حمایت کی، د افغانستان د لوړو منافعونه دفاع وشکړي، افغانستان کې کار ایجاد کی، افغانستان کې ظرفیتو ته متوجه شي. دغه ظرفیت نه لري طالب او دا خدمات اراده کول نه شي. نو په دې ترتیب زه د افغانستان وضعیت او د افغانستان دغه زابلي وروشي خبره وکړه، زه ورسره بالکل موافق یم. خو دغه زابلي سید دلال شي طالب ته یو خط ولیکي، ما او تاته ولي وایي کنه، خو یو خط ولیکي طالب ته، دغه څوک چې په قندار کې ناست چې هیڅ په سر کو نه دی، یا دا نور څه چې په کابل کې دي، دوی ته د خاطر لیک ورته ودی وایي چې خلکو تاسو خو چې حاکمان استه، حاکمان په دې معنا نه چې تاسو دلته په خلکو باندې امر نه کوي، ځان خو چې قدرت لرم، ما فتح کړی ده، تاسو د دې د پر سر هغه لاس چې د خلکو ته خدمات راکړي، یو خدمات دا چې خلکو ته کار ایجاد کړي، خلکو ته کور او ډوډۍ پیدا کړي. ایا تاسو په دې دوه کلو کې څه ده پاسه دا سلسله کې کوم اقدامات کړی؟ تاسو مثلا څه وکړل چې د خلک تاسو نه لکه د جمهوریت بعد د بیخي بعد صفر ضرب صفر د جمهوریت اوس دوه کلو درې میاشتې تاسو په قدرت کې یاستي، اوس تاسو وایي چې د خلک په دغه کچ ولې ایران ته تښتي؟ دا خو عادي خلک دي، دا خو چارواکي ډیره چارواکي.
دلته جانباز صاحب، دلته سوال دا ده، د افغانستان سیاسی واک د همدې خلکو په لاس کې دی، په پاکستان کې یو میلیون اوله افغانان د پاکستان له خاورې د شړلو له تهدید سره مخامخ دي، څه باید وشي؟ دا سوال مهم دی. دا چې خو طالبان څنګه دي یا څنګه نه دي، یعنی په دې شرایطو کې چې دوی ورځي واک ته طالب په لاس کې دی، مثلا لکه مخکې چې سادات صاحب وویل او یا لکه آی او ایم چې وای تر اوسه پورې فردن و ډیر زر افغانان هلته ورغلي دي څه باندې، لیکن دغه باقیمانده افغانان که افغانستان ته ځي باید څه وشي؟ دغه سوال مهمه دی. دا چې طالب کار ورکوي کنه ورکوي خو هغه د واضح خبره ده چې دوی وایي چې یوازې کارونه زموږ د خلکو لپاره دي او په ټیټه رتبه کې پخواني مامورین شته.
ګورې چې ورسه کزما په زړه وسی کې یو افغان او د انسان په دغه زو ته هم باید په خارج کې نه وځي، ټول باید لاړ خپل وطن ته. خو خبره دا ده چې څو شرایط دې ته باید مهیا شي، یو د ژوند خوندیتوب، د حیثیت خوندیتوب، د کار موندنه او فزیکي ارامتیا. درست اوس دا وایي چې طالب په دغه څه لپاره دوه کاله او درې میاشتې کې دغه مسایلو ته کوم کار کړی دی؟ اخو راځي معززم تزي ساده ته بلار شي فرزن کنه ویلای شي طالب شه راشه ما ته بیا ته زور ته ویم چې تا ته بیا ته کوم د څه شي د پاره د کوم کوم ستا پاره
خیر دا کوم دا کوم مهاجر مهاجرین په پاکستان کې ووسی هغه متاسفانه کچرته د پاکستان دغه پریکړه غالبا تر دغه شیبي پورې چې زله تاسو سره خبرې کوم او د پاکستانی چارواکو څرګندون یا اعلامي ل ازادي راډیو مخبري کړی دي د پاکستان په دې تصمیم کې قاطع دی. دا که پورستی شیبکه پریکړه بدل کړه بیل خبره ده کنه دغه کډوال به ورزی عمل ته، لیکن د دوی
مسولیت بالکل تاسو پښتنه بالکل بالکل ډیره ښه پښتنه او په ځای ده ځوان چې د دوی مسولیت ته د موږ د پاکستان نه څه ګل کوو. پاکستان زموږ دښمن دی که طالب په دې نه پوهیږي نو لار دي شي د سره د متولد شي کای پوش. پاکستان د افغانستان دښمن دی، موږ څه انتظار لرو؟ خو دا خلک چې راځي افغانستان ته لکه چې دوستانو وویل د خپل کور ته راځي کنه، خپل کور ته راځي. نو چې کور ته راځي د دوی د ژوند خوندیتوب، د کار خوندیتوب، د حیثیت خوندیتوب، دا ټول د حاکمې ډلې چې ځان ته امارت وایي د دغې په اوږو پرېوځي. دوی باید دا شرایط ورته مهیا کړي که دوی د کار خلک دي، د کار اهل دي، او کدی هڅه طالباني
مانانه جان باسه مانانه
دا نتیجه نه دي خلکو وضعیت نور
مانانه
دفاع خو په پاکستان کې دوی داغونه نشي کولای.
صدات صاحب اوسنی شرایط او تلک څنګه چې مخکې جان باسه صاحب ته هم ویل شرایط ته په کتو دا چې فرزن دا تغییر راشي دا تغییر راشي دا تغییر راشي اخو وای نه برازي پوسنی شرایطو کې باید څو شي. دا خبره ډیره زیاته مهمه ده، یعنی دغه 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان لامدې تهدید سره مخامخ دي چې پاکستان له خپل خاوري وشړي او پاکستان شکاره وایي چې دا اسناد نه لري. ملګری ملتونه هم دوی ته څه نشوي ویلی، ملګری ملتونه صرف یو تقاضا کوي چې دا کسان مباسي.
بله شکه چې هر هغه څوک چې په افغانستان کې ځان حاکم نظام بولي دوی مسؤلیت ده، دوی که حاکم نظام دي دوی دند خدمت ده، دولس خدمت ده، دولس دپاره آسانتیاوی ده سر زمانت ده کار شرایط برابر اول، حتی ده پسیحی برخه که ده شرایط برابر اول. ده غوص مثلا ده مهاجرین رازی ده دیر پاره واکن ده مهاجرین رو ده تانگی ماهرین باید در اب مکل مکی را غند که حتی ده نرین پر زوم کنفرانس کالونه که باید نظر واخلی چې څنګه ده دغه شی لپاره تابعه وشي، څنګه وشو کولای چې ده پنړی که افغانان ته راغون کو لکه اوس چې د هر هیواد نه مګه خیر ټولو خپل د افغانان نه د زلزلې د پلو د لپاره مختلفو چارو په کار اچولي، حتی تر دې حده پورې افغانان خپل مسؤلیت لري چې په بهر کې کمیږي لکه ما غونډې تاسو غونډې دې ترې پام ویچ کې چې ته دغه حاکم نظام هم دومره ناتوان شي چې نشي کولای شرایط برابر کی. دا زموږ ټولو فرض جوړیږي چې خپل هغه بدبختو مهاجر ته شرایط برابر کړو راغه هدف ورچ کولای شو. لکن اوسنۍ حاکم نظام وایي چې دوی ټول تیار شپاره سی وادونو سره مراویدل لري، چې کله مراویدل لري دا اوس به ته ټول سی وادو باندې غږو کوي چې ورور په ما خو دا ظلم پاکستان کې ای سبات ایران هم کوي د شهر روان دي تاسو په دې برخه کې موږ سره څه شي کولای شي.
بله تاسو دا ویل چې عادي افغانان هم باید هڅه وکړي، عادي افغانان چې د بهر ته تللي دي چشمیر هم میلیونونو ترسي دوی څه کولای شي؟
بیل شکه دوی په نړۍ کې مظاهرات راستلی شي، دوی په نړۍ کې تظاهرات د هر پارلمان مخې ته راوباسي، د سرنوشت په تعیین په خاطر، د هغوی ته د انساني ژوند د حق ورکولو په خاطر، هلته وي خا درویستله مسله وي خا دریم ګړې ملک ته لیږي خا څلورم ګړې ملک ته وړیږي خو چې دغې حالت د چا به ژوند د خطر سره مخامخ وي پخوانی چارواکی بي ته به هغه داسې لاس تړلی به وسپارې حاکم نظام ته او هغه به سبا باندې ژوندی ختم بي. دا ډېر نور جزیات دې مسایلو کې شته چې دې دپاره توجه کول پکار دي. افغانان د هر چا کور کورنۍ په دې حالت سره مخامخ دی. زما به مي ستاسې به مي د نورو به مي
خو په دې برخه کې مختلف مسؤلیتونه دي. سعادت صاحب محترم په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم افغانان چې په بهر کې دي بیخي پټه خوله دي، دوی هیڅ هم نه دي کړي، همداسې نه ده؟
لبد مرغه از کوم ورځ نه چې دغه د جبهه په اصطلاح مقاومت په نامه غوونه راپورته شو، دا افغانان را سره متفرقه کړ. لبد دا غن مخکز ما په یاد د هغه مظاهری چې په دلته په لندن کې مسلسل وشوي چې د یو لزر کسه په شمول دا د افغانانو اتحاد او خود چې لکه تیلا وروتل یو لزر افغانان چې په لندن کې نو راټول کړي کله، لکه دلته راټول شو بیا په دویم ځل بیا تقریبا 3000 پور راټول شو. دا افغانان د صد خوندی کولو په خاطر، د افغانانو د عزت د ساتلو په خاطر، د افغانانو د ملي ګټو د حفاظت په خاطر دا په کار ده. موږ په تیر ظلم دا کار کړه او تللي و تر جنیبه پورې، بیا کولی شو دا قطار وتړو، بیا به لاړ شو تر جنیبه پورې، بیا به دا غږ راپورته کړو. خو په متحده کېدی شي دا هر څه، دا چې په ځانځانۍ بدله شي او دا چې ډلې ډلبازي شي او دا چې قمندان د تیر قمندانان لکه اوس موجودیت اعلان کړه په امریکې کې راته ناز دی، پرون هم څه وکړو چې د ټول پوځ سره میدان پرېښو وتښتېدي، اوس په امریکې کې راته جبهه اعلانې د افغانانو د وژلو دپاره په اصلاح نوې لارې مه خلاصه کړئ. د افغانانو د یووالي دپاره لارې خلاص کړئ، د افغانانو ته د جرګې لارې خلاصې کړئ، د افغانانو د حق د خوندي کولو په خاطر په حساب ملا وتړئ. تاسو په ځانونه هغه دی په هر ځای کې ورسوه که هلته میلیونونه ذخیره کړه، دلته هم په اصطلاح پې کورونه واخیسته یا ختم څه وکړو، اوس بیا نور ځوانان تحریک کوي د قتل قتال دپاره بله جګړه په هېواد کې دننه کوي. دواړه خوانه چې دا ووژل شي بیا څوک وژل کېږي؟ بیا افغانان وژل کېږي؟ بیا زما کور ویجاړ دی؟ ولې باید دا څه وکړم؟ ولې د یو حل لارې دپاره، انساني حل لارې دپاره فکر ونه کړم؟ ولې دې ته فکر ونه کړم چې دغه څوک دې ته دغه ډالو ټالو ټپل تر شا چې دا دغه دوه درې کسه دلته والته فرانسه کې او دلته هلته تحریک کې په میدان را ودرئ، یا دې دپاره چې بیا لاړ شي او بله جګړه په افغانستان کې پیل شي. اوس جګړه نشته په دې دوه کاله کې، هر د اقل هغه دا ټول نیګټیو پوینټونه چې یو خواته په اصطلاح سړی وتي وي چې دا نیمایي بدنه د هېواد فلج ده، فعلا د تعلیم او کار د وجه د موږ د خویندو او میندو دا دغه بالکل ما، لکه دا نور مثبت کارونه خو باید سره ومني کنه چې دا څومره چې روان دي، که چېرته داسې په تېر نظام کې داسې د فساد مخه نیول شوی وای، آیا دا د پوشتیفي مثال نه شي ورکولی؟ آیا د دغې نورو بندونو مثال تاسو نه شي ورکولی؟ دا بنسټیز کارونه خو باید سره سترګې پرې پټې نه کړي. هر افغان ته دا مسؤلیت دی. اوسنی حاکم نظام نه یوازې چې هلته د آبادۍ په برخه کې کار کوي، باید کار اهل کار ته هم وسپاري. افغانانو ته د اعتماد فضا باید جوړ کړي. د دې او د ولس ترمنځ واټن دی، دا واټن دې باید ختم کړي. دا واټن دی په فاتن کې او ولته دی ځای کې خپل څنګه
من نه سادات صاحب جان واسب دغه په بهر کې افغانان چې سادات صاحب نه میم د پښتنه وکړه، بهر کې افغانان د دې خاطر چې دغه یو میلیون او څه باندې ولک افغانان له پاکستانه په زور ونه ایستل شي، څه باید وکړي او څه کولای شي؟
که شبه ته ډېر خوشنۍ تر زو باید دا وایم چې دغه بهر میش افغانان زش تخص ډیره تمنا لرم. دوی ډیر په خود خویدان او افتراق کې خیل دي او ډېر دوب دي، نو دوی نه زه انتظار نه لرم. خو زه به دا هم ووایم چې کاشکې وشي مظاهرې وشي د ملل متحد دفترونو په مقابل کې د سی او وي یووالی را وښودل شي په دغه موضوع کې. خو د هرات موضوع موږ تاسو ولیده چې ډېر لوی ناورین و، او دغه بهر میشتو افغانانو مثلا څه وکړل؟ پانته چې په خدای وکړي زه هم دا بلم چې دغه بلنه ورکوم ټول افغانانو ته، ځان ته چې په دې قسمت کې زه به مثلا تاسو غوندې درنو مطبوعاتو سره نورو سره مصاحبې وکړم، خپل غږ به کوم ایمیلونه به ولیکم دې هېوادو ته، ملل متحد ته. ښه ده چې زه هلته مثلا د زما همکاران د نورو هېوادو ډیپلوماتان زه یو تعداد پېژنم په ملل متحد کې، په ژنیو کې مثلا، په ماسکاو کې، په نورو هېوادو کې، په پاریس کې، دوی ته به ایمیلونه ولیکم، سل فیصد لیکم، کولی شم تاسو ته کاپیګانې در ولیکم، سیسي کا چې ولیکم، هېڅ مشکل دی که زه نه وینم. خو ټوله خبره دې کې ده من شبر صاحب چې طالب دغه ناورین دا منځته شوی د طالب د لاسه. طالب دې زړه ښه کړي خبرو اترو ته، نه هغه پخوانی فاسد او مفسد او غاصب ته، نه خیر. په افغانستان بیا ما بار بار ویلي دي چې په افغانستان کې ډېر با ظرفیت اشخاص ته چې هغه افغانستان ته متحد دي. که دوی یو ملی حکومت زه نه وایم هغه ټول ګډون ده هغه استعلام نه پوهېږي اصلا یا افغانستان شمول ملی حکومت حاکمیت ایجاد نه کړي زموږ ورځ تر دې بل خرابېږي. په افغانستان کې که قانون حاکم نه شي، په افغانستان کې که موږ یو مشروع نظام رامنځته نه کړو، د افغانستان به بالاخره په یو کنډوالۍ تبدیل شي او همدغه څو ملایان به پکې پاتې اوسېږي، به قوشتېپې ته خوشحالي د به دغه د قوشتېپې کانال نه زه نه پوهېږم کومې ځمکې به دوی خړوبې کوي، هلته به څوک پاتې اوسېږي په دې دښتو بیابانو کې په دې ښارو کې د قوشتېپې شاوخوا ته. داسې حال کې چې ته کار ایجاد نه کوې، کار ظرفیت ایجاد نه کوې، ته خلکو سره خبرې
جنباس په دې کې دا داستاسو خبره چې یو قانوني حکومت راشي او افغانان سره نږدې شي او دا وشي او هغه وشي او د بیان ازادي هم پکې وي او مختلف افغانان هم وي، دا خو طبي خبره ده چې دا خو به یو ائیډیال حالت وي. اما کچیرته د بحث نقطې تراشو په داس شرایطو کې چې په دوه اونیو کې پاکستان تصمیم نیسي چې 1,900,000 ولکه افغانان خپل خاوري وشړي، په دغه شرایطو کې څنګه افغانان کولای شي چې سیاسي اختلافات اړخ ته کی او یو حل لاره پیدا کی؟
او راځي چې دا بلنه دوی ته ورکو، دا خواهش دوی نه وکړو، دا عذر وکړو. زه هیڅ چا سره اختلاف نه کوم، شبیر صاحب هغه څوک چې افغانستان ته متحد دی، هغه وسله ایزه جګړه کوي، هغه سره همیزه جګړه کوي، د افغانستان د پاره کوي، افغانان نه وژني، افغانان نه وژني درست، او افغانستان د پاره کوي. زه ورسره ولاړم په هر مظاهره کې، ورسره ولاړم علامه په کار اچوم، فکر مخبل اچوم، ژبه خپل په کار اچوم، ورسره مهرباني دی چې نور خل دې لیدیشان نه تیر شي، د خود خوایي نه دې تیر شي، دا او شخصي او خودونه دې تیر شي، دا فلانه مینه کوکیږي، بسانه مینه کوکیږي، پرون راته سلام نه واچولې، دا د فلاني قوم دې، دا د مستاني قوم دا شیان دې ماشومان دې دوی په ډکتون کې لا پاتې دي. اما بیا هم وای مثلا یو کار دی وکی طالب هغه له شبر دا ودی وای دا غنن دې اعلان کی کته یو افغان مثلا تر شپږ میاشتو نورو پورې چې زور ته شرایط ایجادوم، ته افغانستان ته راولېږي په زوره په جبره، زه تور هم دروازه بندوم چې ستا صادرات منځنۍ اچا ته نور لاړ نشي. ودی کی کنه دغه کار هغه له شبر دغه یو اقدام ده، دغه یو ننګه د دفاع د خپلو خلکو نه هر یو واده کوي. ځکه مثلا د افغانستان چارواکي وای او دا صلاحیت نه درلوده، دغه اوس می تور هم د پاکستان په ټوکو باندې بندو او شپږ میاشتې مې د پاکستان وخت اخیسته، مثلا وایم کېدای شي زیات، تر هغې چې ما د مهاجرینو ته ځای برابر کړی وای، کور مې ورته برابر کړی وای، عیاش او عبادت مې تامین کړی وای. ودی کی دغه کار طالب کده نو هغه اوري
مننه مننه په دې ساده صاحب نظر واخل، ساده صاحب
زور منی بله کار منی
مننه ساده صاحب، تاسو د خبرونه ورسیو تر رسیدلی او تاسو څه وړاندیز لري چې څه باید وشي؟ وخت کم دی د ماجرونو د استلو ضرب لا جلته او څه باید وشي؟
سر ټولو اړین چې وینم فقط نړیوال فشارونه باید په پاکستان اضافه شي، افغانان د په متحده توګه په ټولو هیوادونو کې مشترک مظاهرات تروزي، او حاکم نظام چې هڅه ځان بولي، طالب بولي، امارت بولي، د دې مخنیوی د پاره خپل د کوم هیوادونو سره چې دوی اوس وایي چې څوارلس هیوادونو سره موږ براوی دي لرو، د دوی نه د مرستو لپاره اقل تقاضا ولري، او د هغوی نه د خواهش وکړي چې په پاکستان دا فشار راوړي چې داسې ظالمانه عمل دي ونکړي، او د هغه سربیره خپل تابعیت هم ورته ولري، او په ټولو افغانانو باندې هم بیا په ټوله نړۍ کې دا کوم چې لومړی کار فکر زه تاسو سره وراړم، د مرستو لړۍ بیا ورته پام کې ولري، جاري وساتي، لکه څنګه مو چې خپل همت وښودو د هرات خلکو سره. نو بد حالت راځي، بد حالت کې بیا ویو بد حالت بل ورور نه لګي، مګر خپل ورور دې درته ودرېږي. او دی حالت کې خپل هر ورور او هر خور د پاره باید ودرېږي، لکن د پاکستان سره د هیڅ ډول ترحم تم کول چې هر څوک زمونږ حاکم نظام چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره لږ درم چمتواله خي، پاکستان او ایران زمونږ ابدي دښمنان دي، دا نه غواړي په هیڅ صورت.
ساده صاحب، د افغانستان د نننه افغانان چې یو لوی برخه بې وزله خلک هم پکې شته، هغه مرسته کولی شي چې تاسو په باور؟
یعنی زه یقین لرم چې افغانستان کې دومره زړه سواندي خلک لاشته دي، ټول هم د فقر سره نه دي مخامخ، لا ډېر داسې د عزیزی سره پر شمول داسې بډایان شته چې د دولت په کچه باندې مرستې عراق ته ولېږلې، یعنی 200 میلیونه یو تاجر ولېږلې. دا موږ داسې کسان هم لرو چې د شرایط ورته تابعه کاندي او د نړیوال سازمان نه تر ډېره بریده پورې دا تمځي چې د دې مخنیوي په خاطر او د دې تابعیت په خاطر د وطني حاکم نظام سره چې هر څنګه کېږي باید قدم وچت کړي، ځکه دا د افغانستان د افغانانو د سرنوشت مسله ده، د ژوند مسله ده او د دوی د سر خوندي کولو. او یا دا چې یو سیمه د بیخي د سولې د ولایت په نامه اعلان شي، د سولې ولایت کې په اصلاح شته ته وران دښتې دي، دا وران دښتې د نړیوال سازمان تر نظر لاندې د سر خوندیتوب ضمانت هم باید وشي دغه کسانو چې که بهتر راځي.
ډېره مننه سید ذکر الله سادات د سیاسي چارو کتونکی غوث جان باز، له تاسو هم منندویم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.
شکرے زیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپلے میتری یوان دوانا سپلے میتری یوان دوانا لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی کاش کرے زیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپلے میتری دی یوان دوانا سپلے میتری دی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں ساوے از غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نوری گر گورے یا براوڑا نوری گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوالا ٹکرے پبایا او کاویڑیانا ٹکرے پبایا او کاویڑیانا